دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو
حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او موضوع یې دا ده چې ولې افغانان په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي. په روانه خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت د علتونو او لخپل هیواد د باندې د هغوی د ژوند پر شرایطو لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي ابو الاحرار رامسپور چې د بشری حقوقو د چارو نظر خاوند دی، او همدار سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار اوږده سابقه لري. لومړی رامسپور صاحب، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانانو د مهاجرت بهیر بیا چټک شوی دی، ستاسو په نظر دلایل څه کېدای شي؟
په مجموع کې دواړه عناصر په خپل ځای کې رول لري. یو خو فقر و بیوزلی ده. تاسو وګورئ تیر کال په 2022 کې تقریبا 3.5 میلیون افغانان بشر دوستانه یا بشری کمکونو ته محتاج وو، او په 2023 د دې په ځای چې دا مسأله تیسي، متاسفانه دغه کچه په 28 میلیون ته ورسېده. یعنی 28 میلیون افغانان نن سبا بشری کمکونو ته اړ دي. یعنی دینه معلومیږي چې فقر یو عمده فاکتور دی. بل فاکتور دا دی چې متاسفانه داسې حالات په افغانستان کې رامنځته شوي دي، رامنځته کېږي هر کله چې یو طرف افغانان ځان خوندي نه احساسوي. د دوی سیاسي فکر، د دوی سیاسي عقاید، د دوی هغه تخصصي کارونه د دې لامل ګرځي چې دوی باید افغانستان خوشي کړي، ځکه چې دوی ته هلته د کار زمینه یا د ودې زمینه نور نشته. تعلیمي مسایل هم یو دغه مسایل څخه دي چې نن سبا افغانان خپل بچیانو لپاره د تعلیم مشکلات لري. دلته د نن په افغانستان کې د دوی د انجونو او هلکانو تعلیم او تحصیل مشکلات سره مخ دي. نو دوی بیا هم مجبور دي چې د خپل اولادونو د تعلیم او تحصیل لپاره کده وکي او ګاونډي ملکونه یا نور ملکونه د مهاجرت وکي. یعنی په مجموع کې فقر، سیاسي عوامل، د یو غیر ملي حکومتداري نشتون په افغانستان کې، دا ټول هغه عوامل دي چې افغانان اړ باسي چې مهاجرت وکړي.
بله، ډېر مننه رامسپور صاحب. شخله انصاری، ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د مهاجرت عوامل څه دي؟
تاسو په جریان کې سئ، او زموږ ګران ملت هم د مهاجرتونو د وجه متضرر شوی دي، او د څلور لسیزې تر اوسه په تعصب سره چې دغه پروسه اوس هم جریان لري، بیلابیلو واقعات او عوامل ده چې زمونږ هیوادوال د افغانستان نه ځي او مهاجرت کوي نور هیوادونو ته. پخوا دلته په افغانستان کې جګړې یوازینی عامل و چې مخصوصا ځوان طبقه، هغه طبقات د افغانستان لپاره ډیر ګټور تمامېده. متاسفانه دوی هم مجبور شو چې د افغانستان نه اوزی او لارسی پاکستان، ایران، ترکیه، اروپایی هیوادونو ته او نورو هیوادونو ته، چې موږ تقریبا په اویا هیوادونو کې مهاجر لرو او اوس هم میشتي او خپل ژوند تیروي. یو د دې عوامل پخوا هم فقر هم یو د دغه عوامل و. فقر داسې یو پدیده ده چې یوازې په افغانستان کې نه، په اکثریت هیوادونو کې چې فقر موجود ده. خو په تعصب سره د فقر له وجه د افغانستان نه موږ ډیر مهاجرین لرو، چې یعنی شاهد یو چې د افغانستان نه تللي دي نور هیوادونو ته د کار لپاره، د اشتغال لپاره. خو زه فکر کوم یوازنۍ لاره دا نه ده چې د فقر او د اقتصادي ستونز لکابل مونږ
د انصاری صاحب فکر نه کوي چې یوازې اقتصادي اړخ به ډېر رول لري په دې کې به هیڅ شک نه وي. خو خصوصا هغه خلک چې په تیرو دوو کلونو کې تللي دي لکه څنګه چې رامسپور صاحب هم ورته اشاره وکړه، ډېر په سیاسي علتونو له افغانستانه وتلي دي، لکه څنګه چې دوی هم اشاره وکړه. یو شمېر خلک وایي چې تر تعقیب لاندې دي، ځورول کېږي، له دې سره سره چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی ده، لیکن هغه خپل فرمان عملي کوي نه، یا شاید ټوله دي دولت پالیسي ده وي، یا شاید ځینې افراد بېله دي چې د خپل مشر فرمان ته توجه وکړي، انتقام اخلي او دا خلک مجبوریږي چې هیواد پرېږدي.
زما نظر دا دی چې دا کېدلی شي چې د سرپرست حکومت نماینده باید جواب ورکړي. زما په نظر ځکه زه اوس افغانستان کې حضور لرم او د مرزونو نه چې مونږ او تاسو لیدنه وکړو او پښتنه وکړو، زمونږ هیوادوالو نه چې تاسو ولې د افغانستان نه ځې، د هر یو مرز نه چې مونږ څلور رسمي مرزونه لرو چې خلک تګ او راتګ لري، لکه میلک په نیمروز ولایت، اسلام قلعه په هرات ولایت، یا سپین بولدک په قندهار او تورخم په ننګرهار ولایت، تقریبا شاوخوا تر 5000 تر حتی تر 8000 کسان تګ راتګ لري. د هر یو نه چې موږ پوښتنه کوو، د دوی دلیل دا ده چې دلته کار نشته، خو ځینې د بېلابېلو عواملو له کبله دي، ځینې مریضان لري، ځینې کورنۍ په ایران کې ده او دلته راغلي دي بیرته غواړي چې لاړ شي. مونږ راتک هم لرو، یعنی ګڼ شمېر زمونږ افغانان په تیرو سو میاشتو کې په زرګونو کسان بیرته راغلي دي افغانستان ته. دا پروسه سم جریان لري. یوازینی عامل په افغانستان کې چې زمونږ هیوادوال، زمونږ افغانان په هغه کې لاس او ګریوان دي، دا فقر ده. متاسفانه دا په سو میاشتو محدودو میاشتو کې دا ډېر مشکل ده چې فقر هم له منځه لاړ شي. دا وخت غواړي مونږ دوه اساسي منابع ته اړتیا لرو چې فقر باید له منځه لاړ. اول مالی او مادي منابع ته مونږ اړتیا لرو، په دویم بخش کې بشري منابع ته. دغه دواړه مونږ منابع بشري لرو یا منابع انساني، خو متاسفانه چې د مالی په بخش کې یا د اقتصادي په بخش کې مونږ ځینې مشکلات لرو. امید لرو لدې چې د افغانستان اقتصاد لا هم تقویت شي او پیاوړی شي تر څو خلکو ته د کار فرصت برابر شي. زموږ هیوادوال تقاضا او توقع داده چې باید دوی ته د کار زمینه برابر شي تر څو د قاچاقي له لارې هغه مهاجرتونه چې اوس هم جریان لري یا په مختلفو اوقاتو شپې لخوا یا ورځې لخوا دوی غواړي چې لاړ شي نور هیوادونو ته، دې هم مخنیوی کېدی شي او دلته د خلک ژوند هم سناسه خطر اخته روان دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ښاغلی انصاری. رامسپور صاحب یو لنډې دی، وایي څوک په رضا له ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. په دې لنډې کې د مهاجرت اقتصادي اړخ ته اشاره شوې ده. آیا هغه مهاجر چې ګاونډیو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزه ځي، لکه ایران او پاکستان، اروپا به پرېږدو، وروسته به په اروپا خبرې وکړو، آیا هغوی هلته خپل دې هدف ته رسیږي؟ د پاکستان وضعیت تر وسوای خلک چې تر افغانستان به تر دی، ایران هم همداسې حالت سره تقریبا مخامخ دی.
سلام سر، یقینا ډېر ښه پوښتنه ده، ځکه چې تر دوه درې کاله مخکې د دغه ګاونډي هیوادونو اقتصادي وضعیت ښه و نسبتا، خو متاسفانه په دغه تیرو یا څلورو کلونو کې اقتصادي وضعیت د ایران هم ډېر مخ په خرابېدو شو، د پاکستان اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، ځکه چې ډېر پوروړ دی او نړیوال ورته نور قرضونه هم نه ورکوي او هلته اقتصادي ستونزې ډېرې دي. سره له دې هم افغانان تښتي. دا خپل یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې افغانان اکثرا ترجیح ورکوي چې له دغه کړاو او دغه مهنت څخه چې دلته په افغانستان کې شتون لري ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي او هلته خپل زیار وباسي. سره له دې چې دوی هغه کوم عواید چې مخکې ترلاسه کول اوس چې کوي هغې سره ډېر فرق کوي، خو بیا هم یو اندازه یو کچه پورې رواني اسانتي ته دوی ته شته، تهدید دوی ته نشته، مثلا تبعیض دوی ته نشته، او دوی حداقل کولای شي چې یو مړی دوده خپل کورنۍ ته په حداقل توګه پیدا وکړي. او بیا هم دوی کوشش کوي چې دغه هیوادونه د یو دهلیز په توګه وکاروي، مثلا د پاکستان له نورو هیوادونو عربي ملکونو خواته اکثرا افغانان ځي په جالي اسناد باندې، په قاچاقي ډول باندې، مثلا د ایران څخه دوی هڅه کوي چې بیا یو مدت اتله تیر کړي او بیا ترکیه ته لاړ شي، او د ترکیه څخه بیا دوی کوشش کوي چې د یونان له لارې یا نورو هیوادونو له لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. دا هم د دوی یعنی مقدماتي هدف نه ده، بلکې دوی دغه هیوادونه د یو دهلیز په صفت استفاده کوي.
یو بل پښتنم له تاسو څخه چې د دې لپاره چې تاسو دا موضوع مطرح کړه چې افغانان گاونډیو هیوادونو ته تر ډیره د دې لپاره همزي چې د یو داخلیز یا د ټوپ د تختی استفاده ورڅخه وکړي. د تیر شپه یو چارته ویل چې مور ازبکستان ته بوتله یو کال مخکې په دې هم ډېرې پیسې مصرف کړې، هلته ورته کور ونیو، یو کال یې تیر کړو، ډېر مصرف یې وکړو، آخر هغه درېیم هیواد ته چې غوښتل یې له ازبکستانه انتقال کړي ونه توانېدو، بیرته مجبور شو چې افغانستان ته مور ولېږي، ځکه چې ویزه یو کلنه وه او ازبکستان ورته نه تمدیدوله. د مالي نظره که سړی دې ته وګوري چې افغانستان څومره تاوان کوي، یعنی یو کورنۍ شل کاله کې څومره پیسې ټول کړي وي، هغه ټول په دغه ډول سفرونو باندې مصرفوي. هر افغان یا ازبکستان ته روان دی، یا ترکیه ته روان دی، یا ایران ته، یا پاکستان ته. د ځینو خو مې اوریدلې دي چې وایي د پاکستان ویزه په $2000 اخلي، په غیر قانوني لارو باندې سفر کوي، هغه ټول مصرف لري. که په دې اقتصادي اړخ باندې خبرې وکړي چې افغانستان له دغو مهاجرتونو څومره تاوان کوي؟
پدې کې خو هیڅ شک نشته چې مهاجرت چې یو انسان کوي خامخا پدې کې تاوان شته، مادي تاوان شته، رواني تاوان شته، او هغه خپل اقتصادي حقونه چې په خپل ملک کې ترلاسه کړي دي هغه خامخا تر یو ډېره کچه پورې له لاسه ورکوي. که دا هغه تحصیلي
شخص مې منظور نه دی، د ټول افغانستان تاوان دی چې افغانستان څومره تاوان کوي.
بلکل کیدای شي دا ډیر زیات وي. تر اوسه په دې کې کوم ریسرچ نه دی شوی چې مونږ او تاسو داسې یو په کره توګه یو عادت ورته وټاکو، خو مونږ او تاسو تجربه لرو چې مونږ دوستان دي، مونږ او تاسو وطنداران اکثرا خپل شتمنۍ خرڅوي، دلته خپل کورونه مثلا ګروکۍ یا خرڅوي، خپل موټر خرڅوي، هغه په ډیر لوړ پیسې اخیستي، په ډیر نیمه پیسې باندې هغه خرڅوي، او ځان یو بل هیواد ته رسوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو ته کېدای شي په دې کې په ملیونو ډالر تاوان ورسیږي، ځکه چې قانوني لارې دوی ته برابر نه دي، او قانوني لارې نن سبا ډېر محدود شوي دي. افغانستان اوس د دنیا هیوادونو سره ډیپلوماتیکي تړاو نه لري، چا افغانانو ته ویزې نه ورکوي. د پاسپورتونو ستونزې یو بل مسله ده. اوس تاسو اوریدلی یاست چې دغه پاسپورتونه چې افغانان وتلي دي، استیکرونه پکې وهل شوي دي، دا استیکر والا پاسپورتونه ته هم چا اجازه نه ورکوي. حتی هغه اسلامي هیوادونه چې افغان حج ته ځي هم هغلته په رسمیت نه پیژني دا استیکرونه. دا داسې مسایل دي چې افغانان په دې کې پیسې مصرف کوي، او متاسفانه به خپل هدف ته هم نه رسیږي.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ. انصاري صاحب، په مهاجر منونکو هیوادونو کې که لري لاړ نه شو، دا د سیمې هیوادونو ته وګورو، افغانان ډېر شکایت لري، اکثره چې مشاورو شکایتونه د دوی شکایتونه څومره تاسو فکر کوئ چې په ځای دي، یا قربانه هیوادونه پې ملامت دي؟
مونږ کله چې د افغانستان زو نور هیوادونو ته غواړو چې هلته ژوند تیر کړو، او غواړو چې یو څو کال هلته د مهاجر په توګه ژوند وکړو، دا یقیني خبره ده چې زمونږ په وړاندې ستونزې خامخا راتلی شي، مونږ په مشکلاتو باندې اخته کیږو، او مخصوصا په لاره کې چې مونږ تر هغه هیواد پورې رسیږو د بیلابیلو مختلفو واقعات او حوادث باندې مونږ مواجه کیږو، او کله چې هلته رسیږو مختلفو مشکلاتو باندې لاس او ګریوان. زمونږ مهاجرین هم د ایران او پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون مهاجر اوسېږي، اگر چې دغه ارقام دقیق هم نه ده، ځکه دغه دقیق ارقام تر اوسه مشخص شوی نه دي، خو بیا هم د تخمینی په توګه 3.5 میلیون کسان په ایران او پاکستان کې اوسېږي. دوی خامخا ستونزې لري، د تعلیم او تحصیل برخه کې، د کار او اشتغال په برخه کې، د اقامت کارتونو په اړه. دوی خامخا دا اړتیا ده چې خپل غږ اوچت کړي. دوی په فقر باندې لاس ګریوان دي، دوی کار نشي کولای، دوی کارتونه پای طرف گیری دی زینو او د تذکره تابعیت نه لري دوی سیم کارتونه نه لري په ایران کې مخصوصا د انټرنیټ یو لوی ستونزې دی هلته دوی په وړاندې دوی چاره نه لري خامخا خپل غږ اوچت دی او بل خو دا دی چې ځینې بین المللي په سطح هغه نهادونه هغه مؤسسات یا بین المللي نهادونه چې ده لکه یونیسیار او آی یو ایم یا مختلف نهادونه چې بین المللي په سطح باندې دوی کار لري دفترونه لري فعالیت لري دوی باید دوی ستونزو باندې توجه وکړي زمون هیله چې د افغان صفات د افغانستان د یو غړي په صفات د دوی نه غوښتنه کوم چې زمون د مهاجرینو د ستونزو د هوارولو لپاره مثبت ګامونه وکړي میزبان حکومتونو سره وغږیږي تر څو هغه مقدماتي حقوق او اساسي حقوق باید دوی ته ورکړل شي د میزبان حکومتونو نه دوی غوښتنه وکړي چې دوی ته د کار د تعلیم او تحصیل د کارتونو د مقدماتي د ژوند مسائل د چې باید دوی ته فرصت برابر کړي او آسانتیاو دوی ته برابر کړي ځکه که دغه ستونزې حل نه شي زه فکر کوم چې دا ستونزې لا هم زیاتېږي او د دوی داسې مشکلات ایجادېږي او پیدا کېږي چې بیا د دوی هوارول د دوی ستونزې هوارول او حل کول ډېر مشکل تمام شي.
څنګه له دې بحرانه یعنی د افغانانو د مهاجرت مخنیوي کولی شو له بحرانه څنګه له دې بحرانه څنګه وتلی شو؟
اساسي مهم خبره دوه مهم ټکي دي چې په هغه کې اشاره کوم. یو مسله باید مونږ یو لوی تبلیغات باید پلاره کې واچوو ځکه زمونږ هیوادوال یعنی د دوی افکار منفی خواته روان دي ځکه د دوی په فکر یا په ذهن کې داسې دي لکه یعنی دوی داسې فکر کوي چې مونږ بهر ته روان یو یا نور هیوادونو ته مهاجرت کوو هلته زمونږ ډوډۍ هم تیار دي زمونږ سرپناه موجود ده زمونږ معاش هم ورکول کېږي او هیڅ ستونزې هلته به موجود نه وي دغه منفي تبلیغات باید ختم کړو ځکه یو چا چې غواړي د مخصوصا د قاچاق له لارې نه د افغانستان له لارې شي دغه فراز نشیب لاره د دوی په وړاندې ډېر خطرناک تمامېدی شي دوی ژوند له لاسه ورکولی شي دوی خپل یو مسله دا ده بل مسله ډېر اساسي او مهم غوښتنې زموږ د ملت غوښتنې دي د موجوده نظام نه که چېرې د کار فرصت برابر شي د مثال په توګه زه اشاره کوم استخراج د معدن منابع بشري ته اړتیا لري ساختساز د مکاتب منابع بشري ته اړتیا لري زراعت په عین ترتیب صحت او ټول ابعاد د زندگی یا د ژوند مخصوصا په افغانستان کې منابع بشري ته ډیر سخت اړتیا لري موږ الحمدلله بشري منابع لرو او په تاسف سره چې مادي یا اقتصادي منابع نه لري موږ باید داسې یو حالت ایجاد کړو چې د کار فرصت ټول افغانانو ته برابر شي یعنی د شرق او غرب او جنوب او شمال ټول د افغانستان هغه موجوده جغرافیه چې ده ټول اقوام ته ټول ولایاتو ته باید موږ د زیربنا په بخش کې کار وکړو دوی ته باید د کار فرصت اشتغال برابر کړو دوی خامخا هغه کې مصروفیږي او داسې وخت ورته نه پیدا کیږي چې په دې فکر شي چې باید د افغانستان له لارې مهاجرت وکړي او بل یو درآمد دوی ته برابرېږي که څنګه چې یو لس سره افغانۍ دوی ته د میاشت هر یو کورنۍ ته مونږ برابر کړو یعنی سلګونو زره زمونږ افغانان
انصاری صاحب دا هیڅ دنیا کې داسې هیواد نشته چې نر او ښځو تعلیم نه وي کړی تعلیم ته تشویق شوی نه وي متخصصین یې نه روزلي پرمختګ نه دی کړی که دا غربي هیوادونه ډېر پرمختللي دي علت یې دا ده چې ښځې او نارینه یو ډول حقوق لري داسې هیواد کې چې انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې زده کړې وکړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي. څنګه به دغسې شرایط رامنځته کیږي؟ څنګه به د پرمختګ امکانات برابري شي؟
تاسو ګوري ایجاد د فابریکا جات، استخراج د معدن، دا یوازې د دغه ټکی ته ضرورت نه لري. یعنی تعلیم یو فریضه ده، د الهي فریضه ده. دا
یعنی تاسو وایئ چې یو پردی دی راشي، تاسو د میلیارد میلیارد ډالر په جیب کې واچوي چې تاسو بیا په فابریکې واخلئ، داسې خو نه شي کېدی.
نه نه، زما هدف دا دی که چیرې موجوده نظام دا تصمیم ونیسي چې هغه زیر ساختار یا زیر بناها ته توجه وکړي،
نو هغه خو په پیسو کېږي، داسې خو نه شي کېدی، په کادرونو کېږي، په متخصصو خلکو کېږي. هغه خو یا مجبور دی چې ووځي. دا اوس د مهاجرت بحث چې کوو، یو لوی شتمنی موږ له لاسه درګرده ورکو.
دقیقا، یعنی هغه چیز فهم یا هغه کارپوه خلک یا متخصصین اوس هم په افغانستان کې خوشبختانه چې شته، ځینې لار نور هېوادونه ته، خو ځینې اوس هم شته چې تصمیم نیسي مهاجرت وکړي. زما غوښتنه دا ده، زما هدف، اساسي هدف هم دا ده که دغه متخصصین او کارپوهان په کار واچول شي، یعنی دوی ته د کار فرصت برابر شي. دوی هیڅ کله نزی د افغانستان، دوی غواړي په خپل هیواد کې خدمت وکړي، دغه زوردل ولست خدمت وکړي. او کچیر زمونږ اقتصاد ښه شي، زمونږ د هیوادوال، زمونږ د ملت اقتصاد ښه شي، دو خامخا یو مثبت اغیز لري، یو مثبت تاثیر لري د دوی په ژوند باندې او د دوی تصمیمات باندې. کچیر دوی ته د کار فرصت برابر نشي، اگر اقتصاد مثبت پات لاغه کی خامخا که زه هم اوسېږم، زه هم تصمیم نیسم چې لارشم نور هیواد ته اول ته کار وکم، حداقل یو درآمد ځان ته برابر کړم. خو دلته اساسي هدف زما داري، او یوازې زما دی یو زه به یو فرد پر سفر نه، بلکې د ټول افغانانو غوښتنه داده چې یعنی د کار او د اشتغال په هر ترتیب کې کېږي، هر طریق چې امکان لري او امکانات موجود وي، دوی ته باید د کار فرصت برابر کړي په هر طریق سره. هغه انجینر ده، د انجینری برخه کې، حقوقدان ده، د حقوق برخه کې، د چا چې زراعت ویلی دي متخصص ته د زراعت په بحث کې. یعنی موږ په ټولو برخو کې متخصصین لرو، او باید دوی ته د کار زمینه برابر.
بله، ډېره مننه انصاری صاحب. رامسپور صاحب، ځینې داسې وایي چې د ډېرو افغانانو خپل خپلوان په ګاونډیو هیوادونو یا اروپایي هیوادونو کې دي، نو افغانان چې کله له هغو سره په تماس کې وي تشویقیږي چې دوی هم ځان وباسي. فکر نه کوي چې همدغه مسأله سبب کیږي چې افغانان په اسانه مهاجرت ته زړه شکي؟
کیدای شي دا یو له هغو عواملو څخه وي چې اوس دا د مهاجرت مسله هم د افغانانو په منځ کې یو سیالي، یو رقابت غوندې تبدیل شوی دي. او افغانان کله چې ګوري چې نور ځوانان نور هیوادونو ته تللي دي، او هلته مثلا خپل عکسونه او خپل پروفایلونه دوی ته ښیي، دوی فکر کوي چې هر شی هلته اسانه دي، او دوی هم باید کده وکړي او هلته لاړ شي او ډېر ښه ژوند به ترلاسه کوي. دا واقعیت نه دی. مخکې انصاري صاحب هم ورته اشاره وکړ چې مهاجرت خپل ستونزې لري، ډېر ستونزمن کار دی. حتی هغه کسان چې په قانوني ډول هم مهاجرت کوي، دوی په یوه مرحله کې ډېر ستونزو سره لاس او ګریبان دي. دا کېدای شي یو له عواملو څخه وي، اما عمده عوامل د مونږ او تاسو اوریدونکو مخکې ټول ورته اشاره وکړ. جنگونه یو له هغو عواملو څخه وو. اوس هم متاسفانه چې بې امني په افغانستان کې شتون لري. پرون نه ابل ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي خاغلی انتونی ګوتریش دا په جوته توګه وویل چې په افغانستان کې دروشت تروریستي ډلې نن سبا فعالیت کوي. دا خپل یو غته تهدید د ټول افغانانو ته. او ځوانان کله چې ګوري چې دوی ژوند خوندي نه دي، دوی آینده او تحصیل خوندي نه دي، دوی ته زمينه برابر نه دي، د کار، د تعلیم، د تحصیل، او دوی امیدونه لري لکه نور د نور دنیا ځوانانو غوندي، نو دوی خامخا دا اراده کوي چې د افغانستان ووزي. او د قاچاقي لار څخه هم دوی کېدای شي چې استفاده وکړي. او قاچاق د انسان هم نن سبا یو دغو فاکتورونو څخه دي چې دوی هم په مختلفو او بیلابیلو لارې هڅه کوي چې ځوانان اړ وباسي، ځوانان تشویق کړي، او دوی ته د تګ زمینه برابر کړي. خو اساسي ټکی دلته دا چې تاسو هغه مخکنی سوال چې تاسو وفرمایله، او نور افغانان هم ورته اشاره وکړه چې د حل لاره باید پیدا کړو. د حل لاره دا ده چې افغانستان بیرته په خپل هغه قانوني او حقوقي مسیر باندې بیرته باید عیار سی دا عیار دو په دغه شی کیږي چې ورته یو جامع طرح پیدا سی یو جامع فکر ورته وسی افغانان خو دا هیله درلود چې افغانستان کې سوله راشي ټول سیاسي ټول جنگي دل یو بل سره روغه جوړه وکي په واقعي توګه یو ملي مصالحه رامست شي افغانستان خپل حیثیت ولري په دنیا کې خو متاسفانه اوس مونږ او تاسو ګورو چې خاله کار زمينه برابر سی متخصصین مونږ او تاسو لرو دغه لرو خا زمينه ورته د کومه کو حقوقي چارچوکات ورته نه لرو یو اساسي قانون مونږ او تاسو په دغه دوه کال کې موافق نشو چې په افغانستان کې جوړ کو یو وی لرو بانکي نظام د مونږ شړیدل دي نور دنیا سره مونږ ارتباطات نه لرو کوم سرمایه گزار راځي او افغانستان کې خپل پنګونه کوي په داسې حال کې چې مونږ او تاسو یو خا بانکي سیستم نه لرو د مونږ بانکي سیستم نړیوال سیستم سره وصل نه دي قوانین د سرمایه گذاری نه رول ټول قوانین دوی ابطال کړ ټول قوانین د تعلیق په حالت کې دي د قانون په نشوالي کې څوک راځي افغانستان د پاره او افغانستان خلکو د پاره کار برابرې نو زه فکر کوم چې په سر کې باید داسې یو جامع فکر رامنځته شي خدای تعالی داسې یو ذهنیت یو شی د دوی په ذهنونو کې القا کې دغه څوک شوس په قدرت کې ناس دي په افغانستان کې چې دوی یو سوچ وکړي خلکو د پاره د خپل ځان د مشروعیت د پاره نور افغانانو ته په کته سترګو نه ګوري
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پختنو کوسه خدا سے بی ایمان نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانان نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانان نوی د پختنو کوسه خدا سے بی ایمان نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانان نوی داسے پسو سرم خاو سرمو نژنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نژنل د پشکال ور یزیدا سے او بی باران نوی راسے بے ژوندن راسے بے جانان نوی راسے بے ژوندن راستے بے جانان نوی چرتا داسی پشاتلی او د خندانا نوی داسی بے ژوندن داسی بے جانان نوی داسی بے ژوندن داسی بے جانان نوی